په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماشامنی خبری مجلې ته مو فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر د پیلېدو په اړه راپور مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور راپور نه هم لرو. خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په غور ولایت کې څوارلس پاڅونوال وژل سوي دي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې دوه پاکستانی پوځیان وژل سوي. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څوارلس پاڅونوال وژل سوي. د دوی په خبره په پښتۍ نور کلي کې دغه جګړه هغه وخت پیل سوه چې لومړی طالبانو تیره شپه د پاڅونوالو پر پوستو حمله وکړه. د والي ویان عبدالحی خطیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
اگر اسای درگیری که بین این خشوهای مردمی و طالبان
هغه نشته که چی د ولسی پاسونوالو او طالبانو ترمنز وسوه د ولسی پاسونوالو څوارلس کسان وژل سوي او تنه ټپیان دي. طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي خو تر اوسه دقیق شمیر نسته. د والی وایاند وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. وسلوالو طالبانو د ورستۍ حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلخو د دایکنډي ولایت چارواکي وای په پاتو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي دي. د دایکنډي امنیه قومندان مال پاسوال غلام سخی غفوري نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې وسلوالو طالبانو له پرمختللو وسلو استفاده کړې ده. لایزر لرونکي او دوربین لرونکي وسلې ورسره وي چې سهار وختي دوی بجې پر پوسته حمله وکړه چې له بده مرغه زموږ تر رسیدو پورې دوه سرتیري شهیدان سول، دشمن هم تلفات لري. په دې حمله کې وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبې د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. قومندان وایي په دې حمله کې شپږ نور پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. د لوبي په چایاتاس نیوزیلند وګټه او افغانستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان په 14 اورونو کې اویا منډې کړي، تر اوسه پورې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه له استرالیا او سریلانکا سره مسابقې کړي خو دواړې بایللې دي. بله مسابقه د انګلستان او بنګلاديش ترمنځ د ویلز په ګاردیف لوبغالي کې روانه ده. دغه لوبه چې انګلستان پیل کړله په 50 اورونو کې درې سوه او اویا منډې وکړې او بنګلادیش ته د درې سوه اتاویا منډو هدف وټاکه. په شمالي وزیرستان کې په یوه چاودنه کې نن دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ وایي دغه سرتیري په بویادیګان ولسوالۍ کې په ګزمه بوخت و چې موټر یې پر یوه منفجره وسیله ور برابر سو. تر دې مخکې د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي و چې د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې پرون په ورته پیښه کې څلور پوځیان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي وو. پاکستاني طالبانو په هغه ایمیل کې چې د ازادي راډیو مشال څنګه ته لیږلی د پرونۍ حملې مسؤلیت منلی دی. پرون په جلا پیښه کې د شمالي وزیرستان په ګاریوم کې د نامعلومو وسلوالو لخوا یو پاکستاني سرتیری په ډزو ووژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن وویل یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د واشنګټن لخوا د فارس خلیج د پتروشمي صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیز زونه چې پرون اعلان سول د ایران د پتروشمي صنایعو دغه شرکت نه دیرش نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمي صنایعو شرکت هغه کمپنۍ ته مالي ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پازران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړای سوی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غور وکړي. واشنگتن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیری. د امریکا په مشرۍ د اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد له لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانه ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخه نه کړي، امریکا به هغه ترکیې پیلوټان اخراج کړي چې د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د کارونې لپاره په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناتو غړي او د امریکا متحده ده، روسیې ته خپل پرسنل لیږلی چې د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو وواورو چې وایي له طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټې پروژې پیل سي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دیوغو دغه څه فرق وو؟
اخوا د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د وکلي اوسیدونکو د امنیتی پوسټو او په سیمه کې د جګړې خطر د مخنیوي لپاره د کلی اته شونځي تړلې دي. د لوګر والی د خلکو د ستونزې ته په خبرګون کې وایي
ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایتي شورا وکیل صاحب مو راستولې ری د امنیتی میجه مشکل باندې نوم د مکاتب ورال
د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده را سره اوسې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درې دیرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنه او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې پروسې د مختړولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی او حساس مواد هم ډیرو ولایتونو ته انتقال سوي دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکی غوښتنه کوي چې دا پروسه په رڼا ډول ترسره سي. فیروزه عزیزي راپور کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل سره د څار د بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکی شو. دغه کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن یعنی د جوزا لا تر 3 نیټې د سرطان تر اتمې پورې د سهار لوو د مازیګر تر 3 بجو پورې په مرکزونو خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکوونکو په نوملړ کې شامل نه وو.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په درې دیرش ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوه. د غزنی ولایت د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پروسه نه وه ترسره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکوونکو د نوملیکنې په دغه پروسې $20 میلیونه لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغې پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو 408 مرکزونو ته استول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکوونکي چې تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وو، هغه کسان چې تازه 18 کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستنه شوي او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او ورکې شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوملیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسه کې نوملیکنه وکړه.
مخکې مې نوملیکنه نه وکړې ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه. نوې پیژند پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګاو. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي، زموږ رایې وشمیرل سي او د خلکو له رایو سره
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفا په روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
موږ د څار د یو بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خو د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکي وایي د نوملیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلیږي. ټاکل شوی ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. بل خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم کړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه راز د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستې غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلی دي. اجمل تورمان له ښاغلي رشید سره په دې اړه مرکه کړې.
د قانون مطابق د دې کمیسون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر هم لري، خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولی موږ تاسو له پامه وغورځوو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسون په 5000 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 3200 شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو لپاره پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مونه لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسایلو ته ډېر روښانه وي، څه رقم به هغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې به کوم مرکز کې دوی رای وکاروي.
یو بله به موضوع هغه ده چې رشید صاحب، تیرو د ولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او بیا وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شوه، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدا دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید مساعد کړي وي. خو اوس هم د پروسانه پلسې دا باید دوی د پاملرنه وکړي چې څه رقم نورما او سره سپینګیرو مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعده شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د صاحب ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکره تصویري ده کومه اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه حساب مسله ده چې په دې اړه باندې مې سون پوره محتاط اوسي چې مشرمانو هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا د غنوم لیکنه په قومي او سمتي او د نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلومات راغونډول د تشپیګ چې تیر ځل معلومات ډیر ناقص راغونډیدل او اما و چې کمیسون به تخميني رقم مطبوعات ورکوله.
بله، و روسي پښتون هغه ده چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تقویتی ده او هلته سره د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هلته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
هلته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري. نو هلته باید پوهاوی په ډېر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپلې کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ورسی جگہ خاص نہ کہ سہم ورسی کے ٹکن سسٹم ولا جندا سو وتل دی ول بیا ہم خلق حساس دی نو پرے خاطر دا حساسیت افسوی وی خصوصا پر سیم کی خلق زان زیان من بولی نو التا ہم باید پر کار وسیل مخور سر مشان سر چ خلق په ډاټا نو سره چې پروسه کې امریکا نه وکړي خو نه خاصه د سنې چې ټوګي پروسه بایکاټ کړي نو دا موضوعات التا ډیر مهم دي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د رای ورکونکو د تقویتی نوملیکنې بهیر په اړه سره غږیده
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو اوري آزادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري د غرض کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د آزادي رادیو وی پاڼې ته ورسي زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي او کوم د خبرونه هم نوي اوریدلې په تکرار ډول اوریدلای سي په تمه د آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ اوس به ولایتي راپورونه ته ورسو غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفینو لولکې څخه د آزادو سوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له حکومت څخه د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلې کېدو غوښتنه کوي د دوی خبره هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو لولکې خلاصيږي حکومت باید ورته پاملرنه ډیره کړي د غوښتنو ته په ځواب کې مسولینو د همکارۍ ژمنه کړې ده په دې اړه نور حال واصل وسل راکوي
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالبو حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله
حکومت لره یوازې دا نه د پکار سي التا ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص اسو دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي دیغو د دوغو څه فرق وو
د پداسیال کې چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستي پر مهال ول چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټول سیمې ونیسي افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال رئیس د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول پام دی حال کې د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویان سید شاه سقیم وای هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصيږي دوی هلته د سیمه ایز ادارې د پیوړی کولو لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي
په دغه برخه کې د سیمه ایز اورګانونو خپلواکي ادارې هلته محلي ادارې په کو دروي دی خو په رابیدارولو کې او جوړولو کې حکومت کوي له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی په برخه کې کار کوي د نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف از راډیو ته ویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالۍ د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي
د نوي پلان پر اساس هغه سیمه چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي نو هغه ځایونه کې موږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي او په دې ځایونو کې ځکه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوی خلک دي یعنی روزل شوی خلک دي دی او امید لرم چې په بعض ځایونو کې ځکه نتیجه ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د خغلی عرف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ایز ځواک شمیر له 15 ضرورت نو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او خروزنه هم ورته ورکل شوې ده وصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
ورزو لوګر ولایت په لوګر کې د یو وکیل اوسیدونکو حالت د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره اته شونځي تړلې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسولین وایي چې دا شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینو کلی کې موقعیت لري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. په دې شونځیو کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړه بوخت ول. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وایي دغه خونځي د هستوګ نزایونو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوي دي. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغې سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
برنامه خیزش مردمی پوسته ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوسته جوړی کړي. دغه پوسته تل دزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرنګ دي چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباند 2000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ور سره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځیو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه، خو هیڅ اقدامی ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځیو دروازې وتړي، خپل غک مسولینو ترسو. مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځیو زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر به نور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې ناامني ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کو چې خلکو ته مزاحمت دي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مو راستولې رسېدم چې مې مشکل باندې نوم د مکاتب ورال.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اول کنر ولایت څخه د کنر ناری ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د شاه مسیر پر خوړ د پله د نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبار پاته دی. روحله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د کنر ناری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د شاه مسیر پر خوړ د پل نشتوالي دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي، ښوونځیو، ناروغان، ډاکټرانو او د کاروبار خاوندانې دوکانونو ته نشي تللی. فضل اکبر او امین الله وایي
په ساونو نړ ازمکه د ولس د منځه تلې ده. لس پنځلس کلي دي پورې غاړه چې هغه دلته لې سیله راځي، ماشومان دي، جونې دي، هغه نشي کولی چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجې نه او د اوبو د وجې نه. هغه طرف ته چې زنانه مریضه وي هغه د مرګ سبب ګرځي. د دې طرف ته د راتګ چې نشي راتلی نو هغه مړه کیږي. زخمیان دغه شانتې حکومت اخوا پوستې لري چې هغو ته کوم شهیدان یا هلته کې کوم زخمیان وشي نو هغه هم نشي کولی چې هغه دلته راشي.
هغه پل چې تاسو نه دا پیاده روي دا چې کوچنی پل چې کومې دا نن ساري خودل شوی دی. تر اوسه پورې دغه هلته د مکتبونو ته چې لیسې ته جنکې راځي لارې بند دي. تر اوسه پورې پاتې دي. دا تقریبا واته کلي په دې طرف باندې پراته دي او ټول لارم په دغه ځای باندې.
دوی وایي په یاد خوړ هر کال په زلونو د لرګیو پلونه جوړوي خو دغه اوبو ته د ټینګې نه دي. له دولت غواړي چې په یاد خوړ ورته اساسي پل ورغوي. د ناړۍ ولسوال حاجي ګل زمان هم وایي چې د پل نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ولسونو غوښتنه کړې تر اوسه پورې دغه پل نه دی جوړ شوی. خلکو زیات مشکلات دي. مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي هغه د انتقال دغه ذریعه نشته دی. ګاړی نشي تللی. جنکۍ نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی. هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خپل منشي راپورې وتلی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروي او ډیزاین بشپړ کړي.
د پلو په برخه کې د فویدامي ریاست دا په نښه کړي دي. انکشاف دیات دواړه چې کوم یو مخته شي د پلونو په ترمیم کې په جوړولو کې مرسته کوي.
په کونړ کې داسې ډېرې سیمې شته چې یا د کونړ سیند له یو بل جلا کړي او یا هم د شامسیر په څیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
ازادي رادیو اوري اوس به نړیواله موضوع واخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر نویو بندیزونو انتقاد کړی دی. د واشنگټن لخوا د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت پر شرکت بندیزونه چې پرون اعلان سو د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقې مذاکره وکړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروانده کوي.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کښېږدي. امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو راسره خبرې وکړه خو ایران خبرې نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمي موافقه یې کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. لیکن امریکا ټینګار کوي چې په دغه موافقې امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت او ورسره 9 تړل شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمي تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په سلو کې 40 ده او د ایران د ټولو پتروشیمي صادراتو په سلو کې 50 جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران ځواک سره تړلی دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران ځواک د انجینرۍ او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمي صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړي چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي. ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمي صنعت د امریکا نوي بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا دا بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ساينس د کارتورځو کله چیر ټایر خراب سی وای هوا یو وته خودل ته مولا داسې ټایرونو خبرو چې هوا ته ارتیا نه لري. اسمت سروان راته وایي.
جنرال موټرز کمپنی د میشلن شرکت په همکارۍ د سی ټایرونو جوړ کړی چې هوا ته ارتیا نه لري. دوی د دې به هوا ټایرونو چې اوپټیس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړی لمړنۍ نمونه ننداري ته وړاندې کړی. خو وای چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پایته رسیدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پایته رسول شوې وه. د اپټس ټایرونو په جوړولو کې لربل ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شو دی او جوړونکي وایي چې په لوی لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اپټس ټایرونو جوړول پیل کړي.
تاسو نو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې. پښتو خبری مجله هم دومره و، خو دری مجله لا پاته د فرشته نه غوړند کې فرشته جنې شرغله.
تشکر.